خوشم آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. مست نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر مناوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدراعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغېزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل، افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جنبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه دیوایسونو شیشې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبرپنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوي میاشت کې د جاپان د 1/16 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدراعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي. د حریری حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه او هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکور وکیل لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت 2500 مظاهره چا نیولې دي. او درې امریکایي سرتیری پرون د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیری په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوی. پر دوی سربیره درې نور سرتیری هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبره وو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نه شي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې په راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي دا د قواو کمېدل که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواو پر کمېدلو باندې غور کوو او که چېرته وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دي نو بنان د بالقوه تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو تر څنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلي. هغه په خپل ټوټر لیکلي چې د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دې لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید، ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سوي او په یو آواز د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
مرګ د اسلام پر دښمنانو، مرګ د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تېرې جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکښې سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولهیز لاریون پر مهال یاده پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روان ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. که نه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې ستاسو شتون دلته په هېڅ معنا نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف غږ څوک نشي پورته کولی.
دغسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته دي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جوماتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غور کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه شي مساعده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بېګناه هېوادوال پښې ووژني.
ټول افغانان په یو غږ، په یو زړه واحد کیږو، نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ لعنت پر ووایو.
د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې دروابیا کسانو ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابره او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر استو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډېری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي او فیصد معلولینو او فیصد د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصر الله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یوه اندازه نورې هم په پام کې لري.
دوی قانوني حق ده، هغه توزیع د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دی خپل معاش شهدا ملین توزیع کړي. او سږ کال تاسیس صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره د مصاحبه کوم 203 میلیونه افغانۍ شهدا ملین توزیع کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کېږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کېږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه مایوبېږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هېڅ نوه توجه هغې ته نه کېږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کېږي.
د نور هیواد په څېر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د لشکرګه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایښودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي حوزه ته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمېر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څه نوی زیری ورنه کړ. د نندارتون ګډون کوونکي وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نه سي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونه سي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټه ونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي راډیو ته وویل نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه فکر نه ویني چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني، بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د شودو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کېږي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دي او کتل کېږي، دا رانیول سي، دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی باید ډیره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرو څخه جوړ سوي د و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکی غاړي، د شوزو ډول ډول شکول کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندارتون ته راول سیول. د هلمند د شوزو چارو رسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندارتون کې به د شزي مشارکته مل شو، یعنی د دوی ګډون وطن کم رنگ وو او دا غنو د دوی هغه شوق او علاقه مل د دغه شی سره. دوی فکر کوي چې هغه شی چې موږ جوړو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅوي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورسته بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یې نشه یو څه سم شوی دی. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتونو چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندارتونونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي. مدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس وبخې نوریاس نوری د نن ورځې ورځپانې کتلې او په لنډي سره ته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپانې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې او ولسي وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپانه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودري د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تېرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15200 تنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې ځنډیدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تلې د میاشتې په 28مه د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخت ځنډیدلی دی. د ډیلی میل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېیمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. ډیلی میل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډلمل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له ځنډ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو یې په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سږکال آن د یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفیولله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنی شنبه راپیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیانو او پکمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې لشپګو تر لاسو پورې پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراګر هم لمینځ تللی دي. تراګرو د مرګ جوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاري وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکو.
اور اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسوي خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوره، شاهکوټ او نوشهرې کی هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوی. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې لمینځ وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سکالی د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارکی په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو لپاره خبرې وکړې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا ترسره شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د هواري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهره کړې دي. او په هنګ کانګ کې مظاهرچیانو له دوو نیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وپاشه. او اوس هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه له ژمنې سره سم خپرو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګوربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د د پلار او نیکه د پکتیا ولایت نه ګوربز ولسوالۍ ته کډه شوه. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، ښوونځی او پوهنځی هم ویلې او ماشومان هم په ښوونځیو کې دي. دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګوربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور؟
نوم روح الله زادران دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ څخه.
مشکل د څه؟
مشکل تا ده دلته د ګوربز ولسوالۍ کې زموږ زادران کوم د شپږ سوه کورونه دي. متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کېږي.
تاسو دا همدغه ځای اوسېدونکي استئ که نه د بل ځای نه راغلي استئ؟
اصل د پکتیا نه راغلی خو دلته هم کورونه دي، زکم دي، تدریس دلته کړی دی، هر سیم دلته کړی دی، بودباش دلته دی.
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکیرې ولرئ؟
بله دلته غواړو چې دلته هم تذکیرې ولرو، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ، ځمکه ولرئ، بودباش ولرئ، هلته تاسو طبیعت تذکیره اخیستی شئ.
تا وویل چې د پکتیا د ولایت نه راغلي استئ، هلته مخکې تذکیرې لرلې؟
تم پلار نیکو اخیستی دی، د داود خان په وخت کې نیکم راغله او دلته هم تذکیرې په خوست کې په مځکه هم واخیسته. دا تذکیرې هغه ځای دی، دلته هم درسونه وویلې، مکتب هم وویلې، پوهنتون ته لاړو. اوس تذکیرې ضرورت دی، مونږ دغه بچیان نو دا ټول تذکیرې ته ضرورت لري، باید دغه تذکیره ولرو، دغه ځای کې کار وکړو.
تذکیرې تاسو نه لرې اوس پورې چې مکتب هم تاسو ویلې او دلته هم ځمکې مو اخیستی او کاروبار هم دلته دی، نو تذکیرې نه لرئ؟
نه هېڅ تذکیرې اوس نه راکوي، په مخکې تذکیرې راکولې، اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ، تاسو د ګوربز ولسوالۍ مربوط نه یئ، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ، دلته تذکیرې تاسو ته نه شي درکولی، دلته فقط د ګوربز قوم ځوانانو ته تذکیرې ورکوي.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګوربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکل هم والی سره یا د ایسای مرکزی کومه شوبه به وی هلته هغه سره هم شریک کړي؟ هغه سره
لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه کمانډان سره هم وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره هم وکتل. هغه بیا یو کمیسیون ورته کړ چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کېږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه ایسای لاړه سروي وکړه، ګوربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زادران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو دوه درې څلور کسان یې دت زر ورکړه چې سمه کسان راځي آیندمایي برخه د ولسوالۍ راځي بیا یې فیصله وکړه چې باید ورکول شي بیا لاړو سرایي وسکام جوړه کړ یو وکیل ګزرم منتخب کو مالک هغه بیا هم متاسفانه رای نه کړې
نو دا چې سروي هم کړې او وسقیم جوړې کړې ولی اوس نه درکې
ولی صاحب وایي چې ولا دای ما د اوس نه بهر د ځکه د سرحدي ولسوالۍ دا باید په وخت سره په دې باندې وغږیږو سرحدي ولسوالۍ دا نو ولایت کې څه کولای شي نو ولسوالۍ څه کولای شي
دغه تذکیرې چې تاسو نه لرئ څومره مشکل سره مخامخ کړی استه
ډېر سخت مشکل دی ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي د ووم سم نه د اواز سم نه د لسم سم پر تذکیرې غواړي که تذکیرې نه وي نو دغه ټول سمپونه د کته د ابتدایي ښوونځی متوسطه دی لار هسته بیا په پوهنتون کې به غواړي بیا شرطنامه نه جوړېږي نو ډېر سخت مشکل دی
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده
دا د پخوانی والی صاحب حکمخان حبیبي په وخت کې همدا مشکل وو بیا مدني ټولنه هغه ظاهرم وکړه بیا لږ هغه حالت خراب شو بیا پرې خو ده اوس د والی ته هم ورغلو ورسره خبره هم وکړې ولې ما د وس نه بره خبره ده بس زه به کوشش کوم
داسې خو به نه وي چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکیرې واخلي
نه پوهېږم خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکره جوړوي بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته دی چې تا مځکه چېرته ده چې ته چېرته اوسېږې خامخا یو څخه پېژني هلته مامورین هم پېژني هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي څوک به پېژنې خامخا دومره څو کسان به وي
دغه تذکرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي دا زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي
پټول دغه باندې دی ګوربز ولسوالۍ په تانه کوم باندې باندې خو هغه نکته ولسوالۍ دا هغه ولسوالۍ کې ورکوي ولې زادران کوم لر ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته چې تاسو پکتیا ته زی بیا راځي بدل ته تذکره جوړه د ډېر سخت ده
دغه ولسوالۍ ته ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده دا خو به نه شي چې د پولي هغه خلک راتیر شي او غواړي چې تذکره واخلي دلته
هغه کوم معلومات نه لرو ځکه چې هغه خواتم ګربز پراته دی د پولي خواتم ګربز کوم پروت دی د خواتم پروت دی سرحد باندې دی ټول
نو دا هم دی غوږی نه به تذکرې نه درکې کنه چې تاسو و پیژندل شئ
نه چې موږ و پیژندل شو چې دا وایي چې دا پرښتیا مالک وایي تصدیق کی چې دا پرښتیا زادران ده دغه ځکه ځکه لري دغه ځکه بچای لوري د ځکه درس وایي دغه کلینیک ته راځي دغه کار کوي په دام ځکه هر څه کاروبار لري زی او راځي بیا څنګه نشي راکولای یغه نه پوښتنه کیږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یغه ملکی ونه پیژني
ها ها ستا مشکل به ورسو
ځوانده اوسو
د انصاف په لټه کې
د غستونزه مده خوست د والی لوایاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت نه زینو کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست او په دغه ولسوالۍ کې میشت شوي دي مکتبونه ویلي فاکولټي ویلي او اوس اولادونه په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم او خو تاسو نه ډیره مننه کوم چې دا یو پروګرام او خو پروګرام دی چې ولسمه تاسو سره غوښتم چې شریکه به بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن د خلکو چې دلته خوندې دي او په کلتي ویل دي اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي اتمن به دوی تذکيري لري خو کبه هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزې او مشکلات لري پاورستیو کې د خوست والی په هڅه باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوې دي ترڅو د تذکرو د ویش لړۍ چټک شي چې پښتانه موږ په دې هم بریالي شوې دي یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکرو په برخه کې ستونزې وي چې اجرات به پر وخت نه ترسره کېدل خو علی په بیا بیا حسو باندې په دې درکه یو شمېر اصلاحات رامنځته شوې دي مامورینو ته هدایت شوې دي او ځینې مامورین چې سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لری شوې دي خو که بیا کومه مشخصه ستونزه لري دوی کولای شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزه له موږ سره لنګ دي مطرح کې چې دوی په کوم ساحو کې او څه ډول ستونزه لري نو انشاءالله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي. په تبه د تصویرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو.
منګل سپ دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي؟
خوست والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه له ولس سره، یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه او په نور ورځو کې د سهار د خوانه تر 12 بجو پورې نیخ په نیغه مراجعه وکړي او راشي. او دوهمه خبره دا چې په خوست کې د توحید او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی پاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته پرانستل شوی چې دا په ټول افغانستان کې هم د دې طرحه د رئیس جمهور د خوانه منل شوي. هغه یو څل وش میره باندې سنبال دی، نو دوی کولای شي چې یو څل وش میره ته چې ډېر اسانۍ سره دغه کوډ دی هغه یو څل وش میره ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت ثبت یا ترڅنګ کولای شي مخامخ راشي والی صاحب او د خوست ولایتي ادارا رئیس انتبان ټول د دوی په خدمت کې دي. ان شاء الله هر وخت دوی زرو غواړي راتلی شي.
ډیر زیات تشکر مننه منګل.
ډیر مننه تاسو نه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربزو لولسوالین روحولا زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلاره نیکي د پکتیا ولایت څخه ګوربزو ولسوالۍ ته راغله. دلته زمکه هم لري، جایدادونه هم لري او کاروبار هم هم دلته دی. دیوی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پکس و کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشت دي او ټول غواړي چې دلته تذکيره واخلي، خو مقامات په دې سکه اجرات نه کوي. او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګیت چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویلی دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منځنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
زاب درمان دی پکتیکا دی ولایت د ټاخان دی ولسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیز. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې دکېنه وویشت. د خان اکا په نامه د کندهار اوسیدونکو اسادي تکلیف یې لارو. یو په شهادت ورسو که څوک پوښتنه کوي زنه کې د پکتیکا په ولایت کې د زما نه په دې نمبر باندې پوښتنه وکړي. تقریبا موږ هغه به خاورو ته وسپارلو. ډېر مې د ازادي راډیو کوشش وکړو پیدا نه کړو نمبر، خو ان شاء الله پیدا کړو. زه د ټولو کارکوونکو څخه غوښتنه کوم زما د نمبر کې غاڼې سلطونکي ماشین کې سب کې او د مال شمیره وکړي. د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی شهادت رسېدلی امیر کریم لوخانه
خانیم د کلات ولایت څخه تر په تماس کې يم. د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه وسې نوم ایسانلا په ځان یې ښه دي موږ څخه نه درکه شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي. نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 1 8 9 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 1 8 9.
قدرت لایک قدردان یم. مخکې ملګری پیغام پرې شو پر هغه نمبر باندې چې دا چې ورک دی، خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمیره دا ده 0 4 1 2 5 1 0 4 4 2 5 1 زما ملګری په دا زما سره اړیکه ونیسي.
زه هدایت د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ څخه پیغام ازادي راډیو ته ورځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس دا 15 کاله کېږي چې موږ راسره د هر مسلمان ورور کشناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شمېره دی راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3 3. د سې شمېره مې ده 0 1 5 1 5 1 1 اته 0 4 4.
په نامه د داوود پرم یو د واشیرت خزانګولې او په نامه د داوود الله سکاله کې زما سره دی ما ونه خلاصو چې شماره یاداست کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداست کې په دغهان کې دا هر وخت موږ ته غوښمو خبره ولا شماره وو اس دې ونی سمره نفر په لاسو شه ما شماره ونه کړل چې یاد شکم دا وته د جمعه زریده د یو لس کال کې چې ورک دی پرني ودا مشیر ته ځنګ وهلې وو خو شماره له سر سره کې وو له ما ونه نیول دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي چې شماره درته واغ شماره غوښتي ته ورکړي.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو از موږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسول دي. دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هیله چې دوستان موږ ژرته ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله سلام علیکم، زه عبد خالق نیمیژم د هلمند ولایت د کاتلګان لسیم څخه ما دا کا زیږی د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې د څلورو ذکری چې نظر کاته وي دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمر د مسره اړ کټینګ کې سی پر اویا څلور سرویس دوا سوا اویا څلور شپته و سلام.
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست څنګه هلمند ولایت بولان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر نن درا کړی عبد الوجید د پلا د پلا نن خلی بلد غوړه کړی چې حل بسمه وو د مصر معلومات یې مرزي بدوي شهر څنګه وو 0 1 0 3 0 1 0 2 5 دا د ټلیفون شهرات کړم 0 1 0 3 0 1 0 2 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر قوم ہما ارور دشم صلاح پن احمد کا نادرا کرے اس معلومات مشتنستہ امداد الباقی آخن مرحوم دئی دئی نور الحق آخن زادہ مرحوم المسعید تقریباً د ډیر لو سکالو د څور لو سکالو دی. نو زه هله کوم که شمس لازمه پنا د غزما پیغام اوري او د دې جماعت په دغه لمبر ژوند وي او که شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماره جماعت ژوند وي چې په راویا شوراچا جرلس شپږسو دیش شماره یو ځل بیا چې په راویا شوراچا جرلس پښتو دیش.
بلی السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حقله معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټیلیفون په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 3 15 43 8 د ټیلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 15 43 8. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي، یعنې ورونه جنگ به سره کوي، نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حقله معلومات راکړي، 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 1 0 0 2 8 6 3 0 2. شمېره به زه لګوم 0 1 0 0 2 8 6 3 0 2. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه عبدالمتین اخندزاده د نهر سراج د پنجاب د کلا د منطقه دا پیغام درته پرېږدم. زما یو زوی چې د صبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی، چې دواړه تقریبا د 9 کالو د 8 کالو په مابین کې عمرونه دي. په 4مه د نیمې میاشتې تښتېدلی دی، د کوره څخه وتلی دی کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات یې نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، او باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. 0 5 8 8 6 5. میرا یې پلا بله پلا درته وایم، 0 5 8 8 6 5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی، دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي، نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 8 4 2 8 4 6 0 5 8 4 2 8 4 6. هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. جبل شریف لري.
السلام علیکم، زما دا کار زی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره څخه شمېره ته دي زنګ ووهي. 0 5 8 4 1 5 1 5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د 1 مې پر 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 8 2 4 0 2 8 4. یو ار بیا شماره تکراروم، 0 5 8 2 4 0 2 8 4. د عمران شنه کالی دي، تورې پرتو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمہ قبلا پار کے ہلمن ولا کشور سوری سلا پیغام کے دیو رحمہ زلائیں دا شی اور کری کی العلیم نے جی دا روزگار ولا تجراوت سوری دا فوتی دا کری دی دا جانا کا زیری دا جی خانہ کال مسے ار گران ورک یا دے خبر زما جاغا وریا ار گران ورک دا فارم معلومات ہری زما سر جی پر دو وشنی ار علیکم ونسی سپر وسو تلور نیوی درو پنزو شپیتر او بلا سلام شمیره سپر وسو تلور تلویش دوسو نیوی وسو آتر لست پر تلیفون شمیره یزل بیا سپر و سپر و نه تلور ده پنزو شپار سپر او سلام شمیره سپر و دو بار تلور دو نه سپر و یزو
السلام علیکم د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مې اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کاله کېږي زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو اجمال او یو وکیل په نامه ده هر چا ته پته وي او موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي سپر وسوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته السلام علیکم
منا پیغام دے
السلام علیکم السلام علیکم سپر وو وو تریش پاک دیا تو پنزی تلور دوا یو خو ترطول در ترلاستی
شما یو رور رک دی داغ دوا کالا کیزی شنا درا کدی دا کنها دا ولایات پنجوائی دا ولسوالی تا خبر کواما چې داغ دوا کالا کیز دی و رک دی که چا پیدا کری از ماواز دی بخپل آوری نا داغ شمارا جی زنگ را تویی سپر آیا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره چې بیا زنګ را ته وایي او که هر چا پیدا کړی یې جایزه درې نیم لک افغانۍ ورکول کېږي دوستان جا خبر ډېره مننه
السلام علیکم زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ زمونږ یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته یې معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته اړیکه ونیسي سپر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته ورسلام ډېره مهرباني به وي
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لشکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور و درې د ازادي راډیو نه مننه ښه خپرونه خدای ته مننه
بلی السلام علیکم زه عید اسلام میرم د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کورن څخه نادرکه شوی دی نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې سپر اووه سپر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه یو ځلې بیا شمېره وایم سپر اووه سپر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي د پنځه شپږ
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ ته په تیر اونۍ کې را رسیدلې وو نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نه سو خبرولای په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو په امانت سره مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم علامه ملسا
د تا بهیر که به پیادیم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه.
I love you.